اس خطرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټوي په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو لټړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر او ته کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر په پاکستان کې د لشکرې طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی وکړ. دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجملند او زما همکار میر احمد صافی هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې پر یادو ریپورټونو سربیره نور مسایل هم لرو، خو پایل به له خبرونو کوم. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومنډوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام له اب کمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیکول شوې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومنډوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام له اب کمری ولسوالۍ مرکز خلانه او تلیکول شوی. دا والی ویان نجیب الله داتفر تیر شپه د خبر تایید کړ، خو د لیکدول شو اجسادو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د
خلکو سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغه اجازه ورکړه شپک سره شډول موټرونه مورولې غل او د څلور د شهیدانو ملي تیر مخام دلته مرکز سره ورسېدل او د ملي اردو لیواته وسپارل شو. د دوشنبه نه وخت کومندوز وکونو د څلور سرخی الوتکو په مرسته اب کمری ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله 15 سرتیری وشل شول. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي رادیو ته ویل، د غزواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ د عملیات پلان کړی وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومنډو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې اسیران کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلی وردو د دریم لیوا د قومندان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. ډګروال مشتبه د غزنی ولایت خرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په یوه حمله کې پرون وشل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ دوه نور پوځیان هم وژل شوي او څلور ټپیان دي. هغه له کامرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې دغه کمیسیون د پخواني رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسد الله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکر الله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیا سیاد شامل دي. یوی نوې کمشنر شبنم صالحی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل دوی به هڅه وکړي ځینې نیمګړتیاوي لري کړي.
موږ په دې باور یو چې د نوي کمشنران به وکړای شي. پخواني کمشنران را پاتې اهداف هغه ته تداوم ورکوي. ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوي شته هغو ته به دوی زیاته توجه وکړي.
جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي. دا ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. د پاکستان پوځي محکمې په 2018 میلادي کال کې ګلپ هوشان صدیر جادو ته د د مرګ سزا اعلان کړي. د مرګ دغه سزا مسله په هندوستان کې د چارواکو او خلکو د غوسې سبب شو. هندوستان د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وکړه او استدلال کړی چې پاکستان د جاداو له حقونو سرغړونه کړي. هند ویلي پاکستان اجازه نه ده ورکړې چې د هند کنسلګری چارواکي له دغه هندي وګړي سره وګوري. پاکستان بیا وایي له هندوستان د دوه اړخیز تړون له مخې مجبور نه دی هغه کسانو ته چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په شک نیول کېږي ډیپلوماټیک همکاري برابره کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې پرون تایید کړه چې پاکستان د ژنیو د کنوانسیون له مخې د جاداو له حقونو سرغړونه کړې چې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې له هغه سره وګوري. د مالیزیا هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شوو د کورنیو غړو او خپلوانو یې پرون د هغه غموونکې پیښې د کال د پوره کېدو په مناسبت یاد غونډه وکړه. دغه مسافر وړونکې الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای پر 18 له امستردام څخه کولالمپور ته روانه وه چې د اوکراین د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې په الوتکه ضد مسایل وویشتل شوه. په هغه پیښه کې 298 کسان ووژل شول چې په هغو کې 193 تنه د هالینډ وګړي وو. پرون د وژل شوو د کورنیو په لسګونو غړي او خپلوان د امستردام هوایي ډګر ته څیرمه د هغه یادګاري څلي په خوا کې راټول شوي وو چې د دې پیښې د وژل شوو په یاد جوړ شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکراین کې له روس پلو بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاف اوسیف خوشی کړي. دغه بلاګر د 2018 کال جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې توقیف کړي. اسیف له ازادي راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده. د 2018 کال په جون میاشت کې نادرک شو. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د F-15 شلوتکو پروګرام استلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه له خوا له روسیې څخه د سلور سبب په نوم د توغندیو په دفاعي سیستم پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دا یو ارخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه په منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ امریکا ته بلنه ورکړي چې له دې تیروتنې د تیر شي ځکه د دوی په وینا دا به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. دا خبرونه او نور ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د یو شمیر عامو افغانانو هغه څرګندونه هم درسره شریکوو چې د کلینیکونو د تړل کېدو په اړه لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بشري واتو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارلو په لړ کې د دې کمیسون د نوي ټاکل شوی کمشنرې شبنم صالحی سره مرکه لرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان کې د لشکرې طیبه د مشر د نیول کېدو حرکت کړی دی. ویدیو ورسپانو ته کتنه هم لرو. پولیسو پروګرامونو کې د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو پروګرام او همدارنګ ژوند په شیبو کې مهیاروي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د دې ادارې په خبره د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس خلکو ته د بخا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویان به ادا کوي چې د کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم ستونزه نه ده متوجه. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون نا وخت پورې فعالیت نه درلود.
مازیګره پورې د 24 کلینیکونو هیڅ نو د صحی خدماتو د ارزی فعالیت نه درلود او صد ډول باندې د ورځې 15000 وسوه ناروغان د صحی خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي او په دې کې البته مایندې او ماشومان هم شامل دي. نو کدا وضعیت دوام وکړي کېدای شي چې ډېر مرګ او میر رامنځته شي.
شغلی فهیم وای د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس په میدان وردک کې د پوښه پاتیر صحی خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شولې چې په میدان وردک کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردک د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه دو څلوېشت کلینیکونه چې په بېلابېلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کېږي چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پراتلسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلی دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلي چې د هغو ملاتړې ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي دي.
په ریپورټ کې مو اوریدل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګ ولایت کې لا هم د دوی 240 روغتیایي کلینیکونه تړلي. د دې ادارې په خبره د ورځې 15,000 ناروغان په اوسط توګه له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. دا کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تیر سه شنبه وتړل شول. د څو افغانانو نظرونه به واورو چې له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د موضوع په اړه خبرې کړي.
ملنګ مجاهد مې خوښ نه په افغانستان کې یو کلینیکو ته چې هغه خلک چې دغه په کړ کې د یو په کټ روپۍ قیمت نه لري هغه خلک نه لري چې غاټ غاټ خلک چې کلینیکو ته راولي ته خو موږ کم دی واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو په کټ پیسو قیمت د غریب خلکو ځای نه ده ډېر خصوصا د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی. کلینیک د طالب مو راځي کلینیک ته یو عام سړی راځي کلینیک مشمان لویان راځي په دا کتر کې په کوم یو ځاسه کوم دا یو ته بتاوان نه رسو نو وسه دا مسؤلیت چې د شاد
نه دی ولا زبلای دا خپل غزمنه په تماسیم کلینیکونو بندول زیات ځان جره وی هغه یوازې او یوازې ملکی خلکو ته محلي خلکو ته ځکه چې چیرته یو اسکار چې کیږي هغه تانګ لري هغه تیار لري هغه په سابل کې رښتونه لري هغه د امن په ځایونه کې خپل رښتونه لري تر څو د اسرائیل وکړي او کچیرته یو طالب زخمی کیږي هغه ته هم سہولت سره خپل ځایونه لري هغه په خارج ته تلای شي په داخل کې تداوی کوي چې خپل ځاګران لري خپل د تداوی ور خرڅ لري ډیر ځان سره کیږي هغه ملکونو تر چي چې هغه دیواز دي هغه په محل کې وسیږي هغه لري وسیږي.
د افغانستان جمهور ریاست تیر مخام د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د مشري او تو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د نوو ګمارلو لمخې میرمن شهرزاد اکبر د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس په توګه ټاکل شو. دا په داسې حال کې ده چې د بشری حقوقو پر خپلواک کمیسون انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو او جنایتونو په افشا کې لازم اقدامات نه دي کړي. سالی محمد سالی له نوې ټاکل شوې کمشنری شبنم صالحی سره مرکه کړې. په فایل کې ځینې پوښتنې چې د نوو ګمارلو لمخې کوم کسان د نوو کمشنرانو په توګه ټاکل شوې.
نه هڅه نه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه ټاکل شو. میرمن شهرزاد اکبر د رئیس په توګه او څلور میرمنې مجموعه په دې کې 15 نارینه وو. په میرمنې کې شهرزاد اکبر، رازیه سیاد، شبنم صالحی او بنفشه یعقوبی. په نارینه وو کې محمد ایوب یوسفزای، اسد الله یوسفی، نعیم نظری، سید حسن خلیق او شکر الله مشکور. دغه متن د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه معرفي شو د ولسمشر لخوا.
دغه تغیرات به تاسو څه فکر کوئ چې څومره مرسته وکړي په افغانستان کې د بشري سرغړونو په مخنیوي کې د غرض د جنگي جنایتونو د افشا کولو په برخه کې؟
که شی حقوق بشر کمیسون د تلسکلن تعریف ترچلې ډیر زیات لاسوړن درلود یو غاکسان لومړی کمشران غاکسان چې د بشري حقوق او مفاهیم په افغانستان کې عام کو ولی هغه د غوی د دورې په ختمېدو سره به دغه نوی کمشران زموخته مده ده شی خودی خود تسنیل لحاظ ځوان دی او بل لري ډیرې د حقوق متخصصین دي د حقوق مفاهیم او باندې د بشري حقوق په پرنلار په دی باندې بل دی ډیرې دا شي بهرنی وادونه کې ذکر کړي دي او تجربه او تحصیلات په دې برخه کې تخصص لري موږ په دې باور شو د نوی کمشنران به وکړای په خانه کمشنران را پات اهداف هغه ته تداوم ورکړو ځینې نورو برخو کې ځینې نیمګړتیاوې شته هغه ته به دې زیاته توجه وکړي
په افغانستان کې شکایت دا کېده چې په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې چې کوم جنایتونه سوي دي په دې برخه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سم راپور نه دی وړاندې کړی یا د ځینو راپورونو د خبرېدو په برخه کې اغیزناک کارونه نه کړی اوس به تاسو څه کوئ
خو ان شاء الله نه رسې د بشر د حقوقو لغه د ریپسدای حق نه او تر ټول حقوق موږ کولای شو دغه د عامولو لپاره دغه د ثبت او درج لپاره دغه د ستاد نظارت لپاره او دغه د قضیه خدای تر رسیدګي په کې ډیر زیات کار وکړو ځینې ستونزې ستاسو په دې برخه کې د کمیسون په خانه چارواکو د ستونزې د لوی تاسپیر افغانستان تر څو پورې په جنگ کې یو هیواد یې انداس موږ تر څو په عدالت انتقالي په هغه وادونه کې تدریسي شغله جنگ راوستلې ولې متاسفانه افغانستان هغه هیواد تر څو پورې په جنگ کې نو ډیر فکر کوم چې دا ستونزې به د نوي کمشنران تر مخه پرتی ولې نوي کمشنران هوډ لري تر خپل وسه وسه په دې برخه کې هغه کوم صلاحیتونه چې د قانون ورکړي دي هغه عملي کوي
بل په ځینو نورو هیوادونو کې هم د بشري حقوقو ډلو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره په ځینو مسایلو کې د همکاري ژمنه کړې ده مثلا د بلجیم د بشري حقوقو کمیسون په دې ورستوي کې انلاین کمپاین شروع کړی هغه کسان چې په افغانستان کې بشري سرغړونې کوي خلک کولی شي چې په انلاین یا انټرنیټ د لارې خپل دوسیه درج کړي اسناد او شواهد وړاندې کړي تاسو به د دغو نوو کمشنرانو په مرسته چې تاسو په پاکستان او بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کړې دي څومره به په دې برخه کې همغږي زیاته کړې د نورو هیوادونو د بشري حقوقو د ډلو سره
ډېر مرسته ډېر کوښښ کوي دا چې پراخ کو په دانه یو تاکنو کې مېرمن ډاکټر سیمه سمر دولت وزیر او مشاور ده حقوق بشر په چارو کې په نړیواله برخه کې ده یعنی د داسې وزارت او مشاوریت را مستقل بده بل لا مختدا زمينه مفایده کوي چې کول شي له نړیوالو اورګانونو سره همکاري دې همغږي ډېره زیاته کوله بل هو تاسو ګورئ چې افغانستان د پنځه کلن دوره کې هر وخت د کمیسیون تطبیق نه نړیوالو اورګانونو ته گزارش ورکوي او درس افغانستان د بشر د حقوق د شورا د ملګر ملتو غوته گزارش ورکوي او نړیوالو سازمانونو سره تفاهمنامه او دغه فیصله امریکای او اړیکې له دوه طرفه اړیکې دي او فکر کوم چې دا چې وزارت او مشاورت رامسته کړي او دا ډیره زیاته مرسته وکړي چې موږ کولای شو د نړیوالو اورګانونو په مرسته هغه ناقضین د حقوق بشر چې د افغانستان د حقوق بشر کمیسیون نه څه کولای لا څه ورته لري هغه په بهر کې دي د خاص مسولیتونه لري دغه څه په مرسته کې موږ کولای شو د حقوق قضیو ته رسیدګي
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره نوې ټاکل شوی کمشنر و چې تاسو ورسره مرکه اوریده
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د دریمې پلې لیوا کمانډان په ګډون وو تنو تمرک شو بلا وختي حبیب الرحمن تاثیر پاړه ریپورت لري
دا ولایت شورا مرستیال وای په دغه برید کې په غزنی کې د دریمې پلې لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین محبتی په ګډون درې تنه وجل سوی او څلور نو ټپیان دي امان الله کمرانی د چړشمبي په ورځ په دی اړه ازادي رادیو ته وویل نن لغرمې ورسته شاوخات بنې بجې افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسوالۍ ته د امنیتي ارزونې په مخه سفر کړی و چې دا پېښره منسته سو د زیاتوي کراچۍ لغونډې څخه ورسته الوتکه پورته کیږي نو د ګودام لسره د ملي اردو دوه تنه سرتیري پرې ډزې کوي په برید کې د دریمې پلې لیوا قومندان وجل سوی د هغه ساتونکو پیسوی خو د دې ترڅنګ درې تر بهراني سرتیری چې تر اوسه پورې د وجل کېدو په اړه معلومات نه دی ورکول سوی وشتل سوی دی کامرانی زیاتوي ورسته بلی الوتکه د ګودام پر اسکرو برید کړی دی چې دغه دوه تنه پکې وجل سوی دی دی وایي کېدای شي په دغه برید کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوب لاوشتي وي خو کار معلومات لا نه دی ورکول سوی
اجازه خلا خلاصه شوې ده. یوې تیارې پرواز کړی، بله تیاره فعالیتې پرواز کړي ده. قومندان او د لیوا او خارجان ور روان تیارې ته، کله چې تیارې ته خېزي ګرام له سره د اردو کسان ډزې پېښې شپږو کې د دښمن نفوذي کسانو په نتیجه کې قومندان د لیوا شهید کېږي او بډیګاډ زخمان کېږي. درې خارجان هم په دې جنګ کې پنځه شپه باندې راپېوج راولېږي، نو د هغو په اړه معلومات نشته.
د غزني ولایت امنیه قومندانۍ او د ولایت د مطبوعاتو څانګې له څه ویلو څخه ډډه کوي. بل لور ته وسلوال طالبان د دغه پېښې پړه پر غاړه مني او وایي دغه برید د یو نفوذي کس تر سره کړی دی. زبیع الله مجاهد په دې اړه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په دغه برید کې یې د لیوا قومندان تر څنګ څلور تنه امریکایي سرتیري او دوه تنه کمانډویان هم وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي په دغه ولایت کې د امنیت ته ټینګښت خبره کوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد چې د تېرې چهارشنبې په ورځ یې غزنی ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سفر کړی و، خبریالانو ته وویل په غزنی کې حالات تر بل هر وخت ښه سوي دي.
موږ د امنیت له خطوبه قامي یو. د دې په څنګ کې دوی ولسوالۍ سي پخوا هلته دښمن ستون درلود، هغه نیول سوي دي. امنیتي وضعیت له عملاتو او له تهاجمي عملیاتو له د بازي پوستو له نیولو له دونه خلاص سوی ده.
د غزني والي وحیدالله کریمزي هم تېره ورځ په غزني کې د اقوامو او قبایلو امنیت له لورې په جوړه سوې غونډه کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
موضوع ده امنیت سره د دې چې موږ په تېرو ورځو کې دوه غمیزې درلودې، ولې په غزني کې د دښمن ملا تقریبا تر ډېره حده باته شوې. د مخامخ جګړې توان او توانمندي نشته ورسره.
که دولتي چارواکي په غزني ولایت کې د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د دغه ځای اوسیدونکي په دا وروستیو کې د غزني له خراب امنیت او امنیتي ستونزو څخه سر ټکوي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پام کړی دی او د دوی له قوله یې لیکلي دښمن یې د پسونو غوندې وژني. د دې راپور په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د جګړې نږدې اتلس کاله کېږي چې د درو امریکایي ولسمشرانو د دورو پر مهال میلیاردونه ډالر ورباندې مصرف شول او ډیرو کورنیو ته زیان اوښتی دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه تر ټولو زیات تلفات په تیرو پنځو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو او افسرانو ته اوښتي چې شاوخوا 15,000 دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د دې هېواد تر 15 میلیونه زیات نفوس د برخلیک په اړه سلګونو کیلو متر لیرې په دوها کې پریکړه وسی. د نیویورک ټایمز په لیکنه امریکا او طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته ورسیږي. په دې مقاله کې له لسو افغان پولیسو او سرتیرو سره خبرې شوي او هغوی ټولو د خپلو همکارانو د وژل کېدو په اړه ویلي دي. مقالې په بغلان ولایت کې د ملي اردو د 15 کلن افسر عبدالبشیر نبرت له قوله لیکلي چې وایي په جګړه کې یوازې د ده شاوخوا 300 همکاران وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر موسی خان نیویورک ټایمز ته ویلي چې دوی مخکې پر پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ډیر اتکا کوله. دغه افسر په کابل کې له یو شمېر مشرانو ښه زړه نه لري او وایي د افغانستان ملي پولیس تل د جبهې په لومړۍ کرښه جګړه کوي، خو تجهیزات یې کافي نه دي او په ټوله کې دښمن دا ځواکونه د پسونو غوندې وژني. د نیویورک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې سوي د اردو او پولیسو سرتیري او افسران له طالبانو د غچ اخیستلو په توګه د خپل زړه درد وایي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو هم په افغانستان کې د طالبانو د حملو مخه نه ده نیولې. مقالې د جولای میاشتې د 10 نیټې بمې حملې ته کتلې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شول او تر 180 ډیر ټپیان شول. د مقالې لیکوال لیکي چې د خبرو او وژلو دریز د طالبانو د باور انعکاس دی چې ګواکې دا مذاکرات یوازې د دې لپاره دي چې امریکا په تدریجي ډول له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو همدې باور ته په اشاره وایي چې امریکا باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې لغوه کړي او هغوی ته وښيي چې یوازې له افغانستان وتل د امریکا هدف نه دی، بلکې په دې هېواد کې د سولې یو توافق یې هدف دی. په مقاله کې راغلي طالبان یوازې یوه استبدادي ډله ده او له همدې دریځې په افغانستان کې تر 2001 کال مخکې واکمني کړې ده. د مقالې په باور طالبان له امریکایانو سره د سولې د تړون تر نوم لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او په همدې حال کې په هېواد کې دننه او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو پلانونه جوړوي چې څه ډول ټول افغانستان ونیسي. د مقالې په پای کې ولول تر هغه وخت چې امریکا داس شکاری چې په بیړه له افغانستان د وتلو په فکر کې ده د بریا امکان به ډیر کم وي. نو ځکه د وال سټریټ جورنال په وینا امریکا باید له طالبانو سره د خبرو په لغوه کولو سره پر هغوی فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خاطر خبرې وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. په دې ریپورت کې چې د کانګرس لپاره چمتو شوی راغلی چې داعش ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې او د لویو حملو په فکر کې ده. عصمت ساروان په اړه ریپورت لري.
د داعش یا اسلامي دولت وسله واله ډله تر بل هر وخت افغانستان لپاره په جدي ګواښ بدله شوې ده. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون د راپور په خبرګون کې وکړه چې په هغه کې داعش ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو لپاره ګواښ ګڼل شوی ده. د پینټاګون په څلور اتیا مخیز راپور کې چې د سش کال په جون میاشت کې د کانګرس لپاره چمتو شو راغلی دی چې حتی که له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې یوه بریالۍ سیاسي حل لاره پیدا هم شي، بیا به هم القاعده، د داعش د خراسان څانګه او نامعلوم شمیر توندلارې طالبان نه یوازې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره بلکې د امریکا او د هغې د متحدانو لپاره هم د جدي ګواښ په توګه پاتې شي. خود افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی فواد امان د پنټاګون له دې راپور سره هم نظر نه دی. دی وای
بدون شک گروه های تروریستی به شمول
بلا شک د داعش په ګډون تروریستی ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې لاسبری ووسی. دا ډله اوس د افغانستان په شمال او ختیځ کې په ټیټ پرک ډول د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. خو د دوی له لوري خطر هم را جدي نه دی چې په راتلونکي کې افغانستان له ستونزو سره مخامخ کړي. د شغل امان په وینا افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د داعش غړي به پرې نږدي چې په افغانستان کې فعالیت زیات کړي. کانګرس ته د پینټاګون په راپور کې راغلي چې د داعش غړیو په وروستیو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د کنټرول ساحه پراخه کړې ده. دا ډله په 2014 میلادي کال په عراق کې جوړه شوه، خو جګړه مارو یې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعالیت پیل کړ. همغه وخت ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره په پوله کې دی د دې ډلې د فعالیت پر اصلي اډې بدل شو، خو امریکا د 2015 میلادي کال په اپریل کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر اډې لوی بم چې د بمونو مور بلل کېده وغورځاوه. د کنړوالی عبدالستار مرزا کول وای سره له دې چې د داعش جګړه مار زیاته هڅه کوي چې په کنړ کې اډه جوړ کړي او نورستان او بدخشان ته لاره ومومي، خو بریالي به نشي. د کنړ ولایت یو شمیر سرحدي ولسوالۍ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې په میدان بدلې شوې چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د کنړوالی دا خبره تاییدوي، وای چې له درو اونیو راهیسې د داعش او طالبانو جګړه مار له یو بل سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د کنړ د چپې درې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي نصر الله ساپی وای د دواړو ډلو د نښتو له کبله د سیمې اوسیدونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دغه د داعش نفوس په دغه څو میاشتې مخکې شروع شو، د جمعي نه شروع ده، پنځه شپږ میاشتې ټول کنړ کې تقریبا غرني سیمې زیاتې دوی سره وې، ولسوالۍ نه بیرون دغه کلي مور سره و، درې مور سره وې. خو فعلا دغه د طالبانو تحرکات پرې راځي چې تلفات دواړو طرفو ته واخل، ولسونه هم پکې ډېر متضرر شو، مهاجر شو، بې ځای شو، کورونه وران شو، وسل مالداري ختمه شوه، ټول اقتصاد صفر شو، آبادي هم ختمه شوه.
تر دې په خو هم د داعش او طالبانو ترمنځ په کونړ کې سختي نښتې شوې وي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هر کله وکړ. ډونالډ ټرمپ وايي حافظ سید پر پاکستان د دوو کلونو فشار په نتیجه کې نیول شوی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي د هندوستان د ممبئی ښار د حملو اصلي طرح تر لس کلنې پلټنې وروسته په پاکستان کې نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سید موندل کېدل پر پاکستان د دوو کلونو د فشار نتیجه ده. د پاکستان د پنجاب ایالت یو چارواکی پرون ویل چې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د هندوستان پر ممبئی ښار د 2008 د کال د حملو مشکوک تر د ترورزم په تور نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو حفیظ سعید یو ترورست ګڼلی او د هغه پر سر یې د معلوماتو لپاره چې د سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیون امریکایي ډالرو جایزې اعلان کړی و. امریکا له زیات مودې راهیسې پر پاکستان تور لګولې چې طالبانو ته یې خوندي پناه ځای ورکړې، ځکه یې نو پر اسلام آباد مالی او پوځي مرستې بندې کړې دي. امریکایي او هندي چارواکو پر حفیظ سعید تور لګولې چې پر ممبئی ښار یې د 2008 میلادي کال په حملو کې مرسته کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو برخه درلوده چې پر دوو پرمختللو هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر تمځای وکړه او د دوی محاصرې 2 ورځې وخت ونیوه. په هغو حملو کې 168 کسان ووژل شول. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د حفیظ سعید پر ضد یې 23 دوسیې او د هغه د همکارانو پر ضد یې 12 دوسیې پرانیستې دي. د ادارې پر دغو کسانو تور لګولی و چې د چندې ټولولو د 5 ادارو په مرسته یې لشکرې طیبه ډلې ته پیسې ټولولې. حفیظ سعید چې تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا نیول سوی او بیا د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی، یو وار بیا په داسې حال کې نیول کیږي چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. پاکستان تیره اونۍ وویل چې عمران خان را روانه دوشنبه امریکا ته په رسمي سفر ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به هم وګوري. سپینې ماڼۍ 8 ورځې مخکې ویلي و چې ډونالډ ټرمپ او عمران خان به په جنوبي اسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو بحث وکړي. په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې فعالیت له 2002 میلادي کال راهیسې منع اعلان شوی دی. د حفیظ سعید د نیول کېدو په اړه د هندوستان د حکومت یوه چارواکي ویلي چې د لشکر طیبه د مشر حفیظ سعید نیول کېدل کافي نه دي، بلکې دای باید محاکمه کړای شي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لا به کومري ولسوالۍ مرکز خلاینه و تا لیک دول شوی دی. دا والی ویان نجیب الله دادفر تیرش په دغه خبر تایید کړ، خو د لیک دول شو اجسادو دقیق شمیر پاړی څونه ویل. د دوشنبه نه وخت کومندوز واکونو د څلور سرخیل وته کوم مرسته دغه ولسوالۍ ته تللی و چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو ویل کیږي چې په جګړه کې شاوخوا 15 سرتیری وشل شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلي اردو د دریم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړي. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیمه سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. ترکیه د امریکا د افریقا چې د هیوادې د امریکا په مشرۍ د اف 15 شل وته کوله پروګرام استلې غیر عادلانه بند بللې او غندلې ده. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. دوستانو، مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د بشري حقوقو پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه ژوند په شیبو کې واوري یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. د خبرونه ورسته خبري مطلب راخلو، په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر وخت تر سره کیدل غواړي. د خبره جانباس رسنوي ته په یوستولي پیغام کې کړی دا ویلي دي چې د انتخاباتو د بودیجې پر ورسته کولو غواړي. خان محمد سین پر ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت کسه هم د ولسمشري او انتخاباتو د بودیجې ورستی کېدل مهم ګڼي، خو دغه انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جانباز د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شي او پیغام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشري او انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیون ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
دغه بل مونږ ډیر خوښ یو چې بل اخر د انتخاباتو بودیجه ورسته شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیون ډالر تیار کړي. همدارنګه مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلاره او نتایجو ډاډمن شي. که څه هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان، بس مخکې له دې د شنبې په ورځ په یوې معلوماتي ناسته کې خبریالانو ته وویل که څه هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي، خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څه موده مخکې ویلي وو چې سوله لومړیتوبونه کې ده او افغانان له هر څه د مخه د سولې غوښتونکي دي. ده دا هم ویلي وو چې د ولسمشریزو انتخاباتو بهیر باید دوام ومومي. په افغانستان کې د امریکا سفیر تمه لري چې په کمیسیون کې کارکوونکي استخدام او وروزل شي. ده د رای ورکوونکو د نوملړ وروستي کېدل او د انتخاباتو لپاره د بایومیتریک د دستګاو تیارول مهم ګڼي. خاغلی جان، بس د دغو انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتي مبارزو کې له دولتي او سوداګریزو منابعو نه کار وانخلي. بلخوا ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې وویل د انتخاباتو کېدل ضروري او حتمي دي.
انتخابات حتمی است، شدنی است، ضروری است. بر بار اول
دوبل انتخابات حتمی، ضروری او کیدون کیدی. د لومړی ځل لپاره د بودیجې ډیره برخه افغان دولت پر غاړه اخیستې ده. هیڅ ډول معنی او پتیر مادی معنی به د انتخاباتو د ځنډیدو لامل نشي.
تعلل در انتخابات نمیشه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د سه شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل پر وخت د انتخاباتو کېدل سره کرخه ده او د روان کال د میزان په شپږمه به هرومرو ترسره شي. خان محمد سین.